یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د نیم ساعت خبرونه ته مو زه نجیا صفی هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي په زابل کې وروستۍ مرګونی حمله خي چې طالبان په یو خلند دي. نور کورنی او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې محل مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه واورو.
د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 409 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېرې 414 منفي او 43 مثبت دي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنطین کولو او د راشه درشه د نه کولو پالیسي په کلکه رعایت کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو پرونی حمله وغندله. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي دا حمله په داسې وخت کې شوې چې له یوې خوا افغانان د کورونا وایرس د خپرېدو له درک اندېښمن دي، او له بلې خوا افغانستان په یوه حساسه او برخلیک ټاکونکي پړاو کې دی. ولسمشر غنی خبرداری ورکړی چې دا ډول بریدونه سولې ته برابر شوی فرصت له خطر سره مخامخ وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل له طالبانو څخه به د زابل د پرونی حملې غچ واخلي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به طالبانو ته د دې برید سخت ځواب ورکړي.
د طالبانو څخه او د افغانستان مخالفینو څخه چې امنیتي دفاعي ځواکونه باندې حمله کوي، بیا هم د افغانستان پر مخالفینو باندې حمله کوي، د دې ځواب به په ډېره سخته توګه ورکول کېږي او د ټولو حملو غچ به ترې اخیستل کېږي.
د زابل د سیمه ایز چارواکو په وینا طالبانو د خپل نفوذي کسانو په مرسته پرون جمعه سهار وختي د زابل ولایت مرکز کلات ته نږدې د لوی لارې پر یوه پوسته حمله وکړه چې په نتیجه کې د ملي اردو او ملي پولیسو 40 سرتیري ووژل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ چې تیره میاشت په دوحه کې لاسلیک شوه، طالبان باید تشدد کم کړي. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوي دي. دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویان شایق شورش د خبر په تایید سره وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه 12 بجې د نجراب ولسوالۍ په ګیاوه سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې د ملي اردو او ملي پولیسو 15 تنه پکې ووژل شول. د نوموړي په وینا په وژل شوي کې یو کس هم له ولسي پاڅون کوونکو سره. ښاغلی شورش وایي چې په ځوابیا بریدونو کې 3 طالبان هم وژل شوي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 409 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 414 منفي او 43 مثبت دي. د روغتیا وزارت ویان دغه څرګندونې د شنبې په ورځ سهار یوې خبري غونډې ته وکړې. د نوموړي په خبره د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې چې خپله ولسمشر ترې څارنه کوي. د روغتیا وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په ټول ولایتونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره روغتیایي تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره د علماو، رسنیو او خلکو همکاري ډیره اړینه ده. د سولې ولسی حرکت وایي په روزګان ولایت کې د دوی د یو مخکښ کړي د تختول کېدو 20 ورځې پوره شوي خو لا نه دی خوشې شوی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې نظرجان نظري د امریکا او طالبان ترمنځ د فبروري په 9 د سولې د هوکړې د لاسلیک په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته تللی و چې د دې ډلې لوري ونیول شو. بسم الله وطن دوست له طالبانو وغوښتل چې د دوی غړی ښاغلی نظري ژر تر ژره خوشې کړي.
هیله مو دا ده چې طالب چارواکي پر خپلو دغه سکړونو باندې له سره غور وکړي، ځکه چې د سولې ولسي حرکت ولس دی. د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ منځګړیتوب کوي. موږ دواړه اړخونو ته ژوند غواړو، نو چې موږ دوی ته ژوند غواړو، دوی زموږ سره ولې داسې یو زشت چلند وکړي چې هغه هیڅ برخې ته د منلو وړ نه وي.
وطن دوست دغه شان ویل چې طالبانو سره تر اوسه د نظری د خلاصون په اړه څو ځلې خبرې کړي او هغوی له ژمنې سره سره نه دي خوشي کړي. طالبانو تر دې پخوا هم په زلونو د سولې د ولسی حرکت غړي نیولي خو له څه مودې وروسته یې بېرته خوشي کړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم یو دوه بهرني خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنطین کولو او د راشه درشه د نه کولو پالیسۍ په کلکه مراعت کړي. عمران خان پرون جمعه په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل په درس هیواد کې د ټولو فعالیتونو د درېدو غوښتونکی نه دی، ځکه چې دا به د بېوزلو خلکو ستونزې ډېرې کړي. په پاکستان کې چې نږدې 200 میلیونه نفوس لري، تر اوسه پرې د 441 تنو کورونا وایرس تایید شوی دی. د دغو کسانو اکثره ایران ته تللي وو او له هغه ځایه وایرس له ځان سره پاکستان ته وړی دی. په دې هیواد کې په کورونا وایرس 3 تنه مړه شوي هم دي. عمران خان دې لپاره چې په بازارونو کې خوراکي مواد کم نشي له خلکو وغوښتل چې ډېر خوراکي مواد ونه پیری. د عمران خان تر څرګندونو څو ساعته مخکې میلیونونو پاکستانیانو د جمعې لمونځ په داسې حال کې وکړ چې ماسکونه یې هم نه ول تړلي. د بشري حقوقو د سار ډلې یا هیومن رائټس واچ له پاکستان په کلکه وغوښتل چې د کورونا وایرس پر ضد د بندیانو د خوندیتوب او د کافي طبي پاملرنې او درملنې د برابرولو لپاره فوري او عاجل اقدام وکړي. د بشري حقوقو د سار ډله چې په نیویارک کې دیره ده وایي چې باید د پاکستان په محبسونو کې د بندیانو پر شمیر بیا کتنه وشي او هغه بندیان ژر خوشي شي چې جرمونه یې درانه نه دي. د بشري حقوقو د سار ډله وایي د پاکستان په محبسونو او توقیف خانو کې چې ګڼه ګونه پکې زیاته ده د کورونا وایرس د خپرېدو خطر ډېر دی. او بریتانیا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول اقتصادي او ورځني فعالیتونه په ټپه ودرول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن تیره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې ټولو کافیانو، بارونو او رستورانتونو ته وایي چې له نن شپې څخه خپلې دروازې بندې کړي. دغه شان ده وویل چې له نایټ کلبونو، تیاترونو، سینماګانو، سپورتي لوبغالو، جمنازیمونو او تفریزایونو څخه هم غواړي چې خپلې دروازې وتړي. په انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي آیرلند کې سره پرونه ټول ښوونځي بند شول. په همدې کې د بریتانیا د مالي وزیر وویل چې حکومت به د هغو کسانو چې د بند زون لکبل وزګار پاتې کیږي په سلو کې اتیا او جوړه په غاړه واخلي. د جان هاپکس پوانتون د معلومات پر بنسټ په بریتانیا کې تر پرون پورې 3290 تنه په کورونا وایرس اخته پیژندل شوی او 118 تنه ورڅخه مړه شوی دي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. دغه خبرونه د آزاد رادیو پر ویب پاڼه هم مندل شي. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې وروستۍ مرګونی حمله خي چې طالبان په یوه خوله نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی
که نشان میده که طالبان در اکثر واحد قرار ندارن، یک جمعی از طالبان با بند به تعهد به می موافقتنامه بودن، یک جمع دیگه به عملات خود ادامه دادن.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کورونا 1400 نوي پیخي ثبت شوی چې لدې ډلې 1400 شی مثبت دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار
په مجموعي ډول تر اوسه پورې 1409 مشکوکې پیښې راپور شوي دي چې د دې سامپلونه 1400 مثبت او 1412 منفي.
دا هم اوري چې په ایران کې د افغانستان سفیر وایي د افغانانو شکایتونه د ایران د بهرنیو چارو وزارت لاري ایرانی چارواکو ته رسولي. افغان سفیر غفور لیوال
د دوی ژمنه دا و چې دوی به په ایران کې میشته ټولو خلکو ته مساوي او یو ډول خدمات ارزه کوي.
په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې په نړۍ کې د کورونا په ویروس د مړ شویو کسانو شمیر تر 10000 واوخت. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر ته چمتو ده. اورېدلې مه هیروئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ده. د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې ورستۍ مرګونی حمله خي چې طالبان په یوه خوله نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې داسې بریدونه د سولې پروسې ته زیان رسوي. د زابل مرکز قلات کې وړ مشپه د وسلوالو په برید کې 40 افغان امنیتي ځواکونه وشل شول. په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي وایي سوله او جګړه یو ځای امکان نه لري. تفصیل ډیوی نادر ورو چې د اوس را سره په سټډیو کې ده. ډیوی جانې مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو وروستی برید د طالبان او امریکا ترمنځ د هوکړې وروسته خونړی برید بلل کیږي. اوس د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي چې د دې حملې ترسره کول د سولې هوکړې په وړاندې د طالبانو په دوه ډلې توپ ټینګار کوي چې کولی شي د سولې پروسې ته زیان ورسوي. د دې کمیسیون مشر میر افضل حیدری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خیلی چه طالبان په یوه خوله نه دي. ځینې یې د امریکا سره په هوکړې ولاړ، خو ځینو د هوکړې موارد تر پښو لاندې کړي دي. او دوهمه موضوع دا چې که دوی انسجام هم ولري، ټول طالبان دې هوکړې ته ژمن نه دي. په ورته وخت کې پرته له طالبانو نور ځواکونه هم شته چې د دولت مخالف دي. وړ مشپه وسلوالو مخالفینو د زابل ولایت مرکز قلات کې پر یوې امنیتي پوستي برید وکړ. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې دې حمله کې چې د طالبانو نفوذي کسانو لخوا ترسره شوي، څلور ویشت کسه چې د ملي اردو سرتیري او پولیس دي وژل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دې پیښه کې د اردو ملي یولس سرتیري او شپږ پولیس وژل شوي او درې نور لا درک دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم دا برید غندلی او یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا برید په یو اساس او برخلیک ټاکونکي وخت کې ترسره شوی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ خبر پاڼې کې راغلي چې داسې بریدونه کولی شي د سولې لاسته راغلی فرصت له ګواښ سره مخ کړي. په ورته وخت کې سیاسي شنونکی محمد داود کلکاني دې برید ته په اشاره وایي چې له جګړې سره د سولې لپاره هڅې پایله نه لري.
په
داسې حال کې چې اوربند شتون ونه لري، هیڅ وخت د سولې مسایل ښکاره پایله نه ورکوي. له یوې خوا جنگ او له بلې خوا سوله هیڅ امکان نه لري. باید د امریکا له لوري پر طالبانو فشار راوړل سي تر څو طالبان اوربند ومني. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیالي ویاندي مروه امینی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د دې برید غچ حتما اخلي. تر دې دمه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د دې برید په تړاو د دوی څېړنې دوام لري. دا برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه با له دفاعي حالت څخه فعال دفاعي حالت ته وګرځي. بلې ناجس،
ډېره زیاته مننه. زموږ همکاره ډیوا نادر وا چې ویلې د ولسي جرګې دفاعي کمیسون ویلې زابل کې وروستۍ مرګونی حمله ښیي چې طالبان په یوه خوله نه دي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې زابل ولایت پیښې ته ورته نورې پیښې به د سولې پروسه له بنبست سره مخ کړي. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي طالبان دې د جګړې له شدت لاس واخلي او افغان حکومت دې ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. غلی سادات سره زموږ همکارې فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په زابل ولایت کې د امنیتي ځواکونو د وژلو په شان نورې پیښې به د سولې پر پروسه اغیزې ولري.
بې له شکه چې د زابل پیښه یو تراژیدي وه. زابل پیښه کې په داسې حساس پړاو کې چې د سولې مسله مخ روانه ده، همدارنګه د طالبانو سره د پرمختګونو خبرې کېږي، دا په دې معنا باندې که چېرې طالبان دغسې اقدامات ترسره کړي، دغسې عملیات ترسره کړي، په عین زمان کې د جګړې خلاص نه اخلي او په خپلو تعهداتو نه ودرېږي، دا په دې معنا چې په ټوله کې د سولې د خبرو اترو د ناکامۍ یو څرک لیدل کېږي. اما دا باید روښانه شي چې طالبان ولې داسې ترسره کوي چې په دوی د خشونت د کموالي خبره کوي او هغه څه چې د امریکا سره لاسلیک شوي تر څو د افغانستان د حکومت سره که مستقیمه خبرو ته کښېني، دوی به د خشونت څخه لاس واخلي او حداقل کموالي ته بوځي. اما له بده نور لیدل کېږي چې په دې مسله کې، د زابل په مسله کې، په ښکاره لیدل کېږي چې د طالبانو فعال حضور دی، د هغوی جنګیالي دي او زی او یو پوستې ته ورسېږي، حتی په ډېر یو بد شکل باندې هلته د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو شهیدانۍ کوي او هغوی حتی سیزل کېږي. دا په دې معنا باندې چې د سولې تعهدات له ناکامۍ سره مواجه کېږي، یو ګڼ شمېر سولونه راولري چې هغه به جواب شي.
تاسو له نظره څه د دې لامل سول چې داسې حملې بیا پیل سي؟
دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې طالبان ممکن د افغان حکومت تر اوسه فشار لاندې راولي. د بندیانو مسله کې دوی غواړي تر څو په ټوله معنا باندې افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او خپله هغه مطلوبه نتیجه چې پنځه زره بندیان دي په لومړي بېچ خوش شي. او په دې باندې طالبان عقیده لري چې د جګړې شدت یا همدارنګه د حملو زیاتوالی ممکن پر افغان حکومت فشار راشي او بالاخره تسلیم شي. دویمه خبره، زه باور لرم چې د طالبانو په داخل کې استخباراتي کړۍ دي، خصوصا حقاني شبکه او نور استخباراتي حلقې هم شته چې هغوی ممکن د سولې مخالفین اوسي او بالاخره نه غواړي چې د سولې مذاکرات لړۍ په چټکۍ او کامیابۍ سره مخ ته راړ شي. یعنی دا په دې معنا باندې چې دلته که طالبان سوله هم وکړي، سولې سره نور تعهدات لا تازه کاندي، ولې د دغسې پیښو شاهدان له بده مرغه شي افغانستان ممکن اوسي، ځکه چې موږ دغه جګړه د استخباراتي له اخه که تعریفو، دا یو ډېرې پېچلې جګړه ده، ډېرې پېچلې حرکت ده. حتی د طالبانو هغه قمندانان چې هغوی خپل سری دي یا په عین زمان کې د قطر دفتر سره سیاسي اختلافات لري، دغسې بدمرغه پېښې دغسې بدې پېښې به له بده مرغه ولر.
بله استاد، که دا هم راته ووایي څه فکر کوئ؟ تر دې مخکې هم طالبانو موږ سره خبرو کې دا ویلي دي چې دوی له افغان حکومت سره تر اوسه په دې اړه کوم توافق ته نه دي رسېدلي، او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې به خپلې حملې جاري ساتي. تاسو فکر کوئ چې د بین الافغاني مذاکراتو ځنډ به نور هم د دغه شان حملو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم دا یو بڼه کېدلی شي که طالبان په دې فکر کوي چې دوی د افغانستان د حکومت سره تر هغه وخته پورې نه کښېني تر څو 15 زره بندیان خوشې نه شي. او افغان حکومت خبرې کوي چې طالبان په عمل کې د جګړې د شدت په کموالي باندې بحثونه کوي، او عمل کې دا اظهار نه کوي چې طالبان ګویا له جګړې څخه خلاص اخلي. دا یو بنبست حالت دی، یو ستونزمن حالت دی.
او بالاخره د تاسو له نظره دواړو لور ته یا د جګړې دواړو ښکېلو غاړو ته څه کول پکار دي تر څو جګړه نوره شدت پیدا نه کړي؟
لمړی خو دا کومه د سولې خبرې مو کوو، جګړه باید کمزوري شي، جګړه باید کمه شي. دا سولې او د جګړې یو علمي فرمول دی. که چېرته موږ د جګړې په ژبه باندې د سولې د پرمختګ خبرې کوو، دا د افغانستان خلکو ته، د افغانستان ولس ته، او د افغانستان آینده لپاره په ډېره درنه قیمت باندې تمامېږي. که طالبان په دې کوښښ کوي تر څو په سوله کې زیات امتیازات ترلاسه کړي او په دې هدف باندې جګړه زیاتې، دا یو نقیصه ده، دا یو غلط فکر دی. یعنې بندیان خوشې کول د افغان حکومت لپاره تروسه خبره ده چې ممکن په بعضو مسایلو کې باید انعطاف پذیري ښکاره کړي، ولې هدا اقل دی او داسې میکانیزم ژبه رامنځته کول دی، داسې ګډه ژبه باید رامنځته شي چې وکولی شي طالبانو د افغان حکومت لپاره د افغاني مذاکراتو د دروازې د پرانستلو، همدارنګه د ور پرانستلو لپاره یو لامل وګرځي، یو علت وګرځي.
و موردل چې د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات ویلي طالبان دي د جګړې له شدت نه لاس واخلي. اوس هم اقتصادي خبرونه له فیروزي عزیزي اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې روان کال د بیلابیلو د پستو او جلغوزیو هغه ځنګلونه چې د خلکو د نه پاملرنې له امله تخریب شوي وو بیرته ورغوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال 10.6 میلیونه د تورو جلغوزیو او پستو نیالګي د 1090 زیاتو قریو له لارې تولید کړي دي.
در جنګلات جلغوزه بیشتر تمرکز ما روی ولایتهای خوست، پکتیا، پکتیکا. د ولایت بادغیس وزارت زراعت از طریق برنامه تنظیم منابع طبیعی در مجموع بیش از 600 جریب ساحاتی که جنگلات پسته موجود است احیا مجدد میشه.
خاغلی رستمی وویل چې روان کال به د پستې د ځنګلونو د بیا رغولو پلان د بادغیس ولایت په آب کمریو او مقور ولسوالیو کې پلی سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د پستې تر ټولو زیات تولید په بادغیس، هرات او بدخشان ولایتونو کې کیږي. دغه وزارت وایي د افغانستان پسته له کیفي اړخه ښه نوم او نړیوال بازار لري. او پاکستان نن د سپین بولدک چمن بندر د سوداګریزې راکړې ورکړې پر مخ پرانیست. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل دا لاره یوازې د دغو دوو هیوادونو د خوراکي توکو د صادراتو او وارداتو لپاره پرانیستل شوی ده.
نن سهار 8 بجې واردات شروع شول، تر دمګړیو پرې تر شپېتو زیات د خوراکي توکو لاریان راغلي دي. زموږ د معلوماتو په اساس د افغان سوداګرو د ډیورند کرښې ورهاخوا تقریبا 2000 لارې موټر اموال ولاړ دي.
افغانستان د مالی وزارت وایي دا اقدام له هغه وروسته وسو چې د دغه وزارت سرپرست محمد همایون قیومي له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي او د دغه بندر د پرانیستلو غوښتنه یې ورنه وکړه. د دغه وزارت ویاندا هم وویل چې د غلام خان او تورخم بندرونو د پرانیستلو لپاره هم له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونې د کرونا وایروس د خپرېدو د ویرې له امله پاکستان د افغانستان پر مخ خپل بندرونه وتړل.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع. له چین وروسته د کرونا وایروس مخه تر ډیره اروپا ته ده، خو په وروستیو څو ورځو کې دا وایروس د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم په بېساري ډول خپور شوی. اسمت ساروان د موضوع تعقیب کړی دی او د اوس سره د ټلیفون په کرخه دی. ساروان صاحب مهرباني وکړئ نور جزئیات څه دي په دې تړاو؟
ډېر مننه ناجیه جانې. په امریکا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر پرون جمعه تر 13,000 واوښته او یو شمېر ایالتي حکومتونو د امریکا له 70 میلیونه وګړو وغوښتل چې له کورونو راونه وځي. البته د امریکا نفوس تر 310 میلیونه زیات دی. د خبرو شویو شمېرو له مخې لږ تر لږه 241 تنه تر اوسه د کرونا په وایرس په امریکا کې مړه شوي دي. د نیویار، کالیفورنیا، کټ او ایلونوی والیانو یا گورنرانو له خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس او د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کورونو کې پاتې شي. په نیویارک کې په کورونا د اخته کسانو شمېر 8,000 ته رسیدلی او د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي چې دا ایالت د کورونا وایرس پر مرکز بدل شوی دی. د نیویارک ایالت والی اندریو کومو پرون امر وکړ چې ټول خلک دې په خپل کورونو کې پاتې شي، له کورونو دې نه راوځي. د کومو په امر له سبا یک شنبه څخه دی هغه ټول کمپنۍ او مؤسسه فعالیت ودروي چې کاري ضروري نه دي. د نیویارک د والی په وینا د پد ایالت کې تر اوسه پورې تر ټولو سخت اقدامات چې عملی کیږي. د نیویارک د گاونډي نیوجرسي ایالت والی هم پرون ورته اقدامات اعلان کړل او له ټولو مؤسسو او شرکتونو یو غوښتل چې کاري په ورځني ژوند کې زیات مهم نه وي خپل فعالیت ودروي. ګڼو نورو هیوادونو کې هم ورته اقدامات اعلان شوي دي. زه بدلته ناجیه جانې د دوه هیوادونو یادونه وکړم چې سر له نن څخه یې بیړني اقدامات عملی کوي. یو بریتانیا ده چې صدر اعظم پرون ول چې سر له همدانن روزي څخه به د هیواد ټول رستورانونه، کافي شاپونه، بارونه، سینماګانې، تیاترونه او شوانځي بند وي. بل د جرمني تر ټولو زیاته کورونا ځپلې جنوبي سیمه ده. د دې سیمې مهم ولایت یا ایالت بایرن دی چې منشنه مرکز دی. هلته هم نن ټول د ژوند اکثره فعالیتونه په ټپه درمشت دي.
بله سروان صاحب محترم، په امریکا کې څومره کسان په کرونا اخته شوي او د دې هیواد چارواکو ورته څه تدابیر غوره کړي؟
په امریکا ته موږ مخکې یادونه وکړه چې په امریکا کې څومره کسان تر اوسه پورې په کرونا، یعنی البته تر پرون جمعې پورې څومره کسان مړه شوي دي. خو په نور نړۍ کې به زه تاسو ته وایم چې په مجموع کې په نړۍ کې څومره کسان تر اوسه پورې په کرونا باندې مړه شوي دي. تر نن ورځې پورې 2,68,000 په کرونا اخته تشخیص شوي دي. 1,419 تنه ورڅخه مړه شوي دي. حال دا چې پرون په کرونا وایرس د مړو شمېر تازه 10,000 ته رسېدلی و، یعنی څه باندې 1,000 تنه له پرونه تر نن پورې په کرونا مړه شوي دي. خو د ډېرو نورو درملنه هم شوې ده. 1,905 تنه تداوی شوي دي. تر ټولو ډېر کسان په ایټالیا کې مړه شوي دي. هلته 4,000 زیات کسان مړه شوي دي. ورپسې چین دی چې 3,250 تنه پکې په دې وایرس مړه شوي دي.
ډېره زیاته مننه سروان صاحب. دوستانو په همدې موضوع به پاتې کیږو او راځو افغانستان ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 4,900 پیښې د کورونا ثبت شوي چې له دې ډلې 4,412 منفي، 24 مثبتې او 12 د څېړنې لاندې دي. د دې وزارت ویاند وحیدالله معیار سات مخکې کنفرانس درلود، په دې اړه نوې جزئیات رسنیو سره شریک کړل. خاطر پردیس را سره د اوس په سټډیو کې د یو نوی جزئیات به موږ سره شریکي مهرباني وکړئ. پر دې
سلامونه تاسو ته ناجیه جان او ټولو وریدونکو ته. څنګه چې تاسو ته هم اشاره وکړه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول اړوند ادارې جدي تدابیر لري. د دې وزارت وایي وحید الله معیار د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناشته په ترڅ کې وویل
په ټولو څلور شتابو کې موږ هیڅ مثبته پېښه نه درلوده. په مجموعي ډول تر اوسه پورې 4,900 مشکوکې پېښې لابراتوار ته راوړل شوې دي، چې د دې سامپلونه 4 مثبت او 4,412 منفي او 12 پورې د لابراتوري معاینات باندې دي. ورځ په جریان کې هم چې معاینات راځي، هغه هم دقیقه سبا پس انشاءالله چې شریکه وکړو.
هغه د وایروس د مخنیوي لپاره له ټولو سکتوري ادارو او خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی معیار وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده چې د خپل ولسمشر له لورې څارنه کیږي. د نوموړي په خبره اوس هر ولایت یو شل بستریز روغتون ځانګړی د کورونا وایروس لپاره لري چې په راتلونکي کې د دغه روغتونونو امکانات د حالت په کتو سره ډیریږي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت ویاند وایي هغه اندېښنې چې د افغان امنیتي ځواکونو په لوکې کې دی د دې وایروس د خپرېدو په اړه وي هغه هم اوس حل شوي. معیار وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لوکې کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره هم یو نظارتي کمیټه جوړه شوې او هر څلورویشت ساعته وروسته د نظارت تر څنګ هغه لازمې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت وړاندې کړې عملي کوي. د معیار د ښاغلي معیار په خبره یوازې په کابل کې یو سل دوه مشکوکې پیښې ثبت شوي دي چې راتلونکي څلورویشت ساعتونو کې به یې پایلې معلومې شي. ناجی جان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د کورونا وایروس څلورویشت مثبت پیښې ثبت شوې دي چې په هرات کې پنځلس، سمنګان کې درې، لوګر کې دوه، بلخ، کاپیسا، دایکنډي او بادغیس کې د کورونا وایروس یوه یوه مثبت پیښه ثبت شوې ده. بله
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار خاطر پردیس و چې جزئیات یې ورکړل چې په ټول افغانستان کې څلور سوه نه څلوېښت د کورونا پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې څلورویشت مثبت دي. لبل خو په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد روغتیایي مرکزونه هغه افغانان نه مني چې د کورونا وایروس له امله شکایت لري. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي د افغانانو شکایتونه د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لارې ایراني چارواکو ته رسولي دي. په دې اړه اسمت ساروان راپور لري.
په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي د دغه هیواد روغتونونه په کورونا اخته شوي افغانان نه مني. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې کورونا ډېر ځپلی دی. تر پرون جمعې پورې په دغه هیواد کې د رسمي شمېرنو پر اساس تر څوارلس زره د زیاتو کسانو کورونا مثبته تشخیص شوې، خو غیر رسمي شمېرنې ښیي چې په دې هیواد کې تر اوسه نږدې شل زره تنه په کورونا اخته شوي او یو زرو دوه سوه اووه دېرش تنه نور مړه شوي دي. په همدې منځ کې یو شمېر افغان کورنۍ چې عزیزان یې په کورونا وایروس اخته شوي یا د کورونا وایروس نښې لري وایي روغتون په روغتون ګرځي خو څوک اجازه نه ورکوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې ویډیوګانې خپرې شوي چې په هغو کې ادعا شوې چې افغانان روغتونونو ته نه پرېښودل کېږي، پرېښودل شي نو د زهرو پیچکاري ورکول کېږي.
ورور چې څوک ځان زکان سوی سرمایه خوړلې ولاړ چې بیمارستان ته ورو ډاکټر ته ورس
د دغو ویډیوګانو کاروالی په خپلواک ډول تایید شوی نه دی. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي دا ډول شکایتونه دوی ته هم شوي خو هغو کسانو چې داسې ادعاوې یې کړي د پیښو د ځای او نیټې په اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. ښاغلی لیوال په ایران کې د افغان کډوالو روغتیایي ستونزې تاییدوي او وایي چې له ایراني چارواکو سره یې خپله اندېښنه شریکه کړې او هغوی د همکارۍ ژمنې ورسره کړي دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت له اړوند مقاماتو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت په ګډو خبرو اترو تفاهم او ځینو پرېکړو کې چې د کډوالو په اړه وشوې د دوی ژمنه دا وه چې دوی به په ایران کې میشتو ټولو خلکو ته مساوي او یو ډول خدمات ارزه کوي.
د ایران په رفسنجان ښار کې افغان محصله آصفه ستانکزی وایي داسې اوازې شته خو د دې لپاره چې د رفسنجان هوا توده او د کورونا پیښې ډېرې کمې دي کوم افغان نه دی لیدلی چې روغتون ته یې مراجعه کړې وي او رد شوی وي. په ایران کې د افغانستان سفیر ښاغلی لیوال ازادي رادیو ته وویل د ایران حکومت ورته ویلي چې د کورونا د پیښو زیاتوالي ته په پام د دوی امکانات محدود دي او په ځینو مواردو کې ایرانیانو ته هم لازمي طبي مرستې نه دي رسېدلې. د دا هم وویل چې د افغانستان سفارت هڅه کوي د کورونا په وایروس د اخته کسانو د درملنې په برخه کې د افغانانو او ایرانیانو ترمنځ توپیر ونه شي.
ایران د بهرنیو چارو له وزارت سره مو دغه شکایتونه شریک کړي دي چې ګواکې په ځینو روغتونونو کې دغه ناروغان نه منل کیږي. معمولا ځواب داسې دی چې د دوی امکانات تر هغه بریده نه دي او په دې کې اوازې کډوال نه دي، ځایي خلک هم شامل دي، مګر دوی ژمنه کوي چې دوی ته به ځان رسوي مونږ به بیا هم د دغو شکایتونو د څارلو او د دغو شکایتونو په اړه د اړوندو مسؤولینو څخه د پوښتنو کار ته دوام ورکو. هغه ډول چې ژمنه شوې وه چې ټول انسانان د طبي او روغتیایي خدماتو ته د رسیدو حق لري، په دې برخه کې به دوی اجراءات وکړي.
په تهران کې د افغانستان سفیر په عین حال کې وایي ځینې افغان کډوال سفارت څخه تر هغه څه چې یو سفارت یې واک او صلاحیت لري د زیاتو اقداماتو تمه لري. ښاغلی لیوال ټینګار کوي چې سفارت تر خپله وسه او د ډیپلوماتیکو نورمونو په رڼا کې د خپل مکلفیت بولي چې د خپلو اتباعو پوښتنه وکړي، خو د افغانستان سفارت یوازې له ایراني چارواکو سره د خبرو له لارې هغوی همکارۍ ته هڅولی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر اساس تر اوسه په افغانستان کې دننه 22 تنه په کورونا وایرس اخته دي چې کابو ټول له ایران څخه راستانه شوي افغانان دي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو له مخې د ورځې نږدې 10,000 افغانان له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راګرځي.
12:30 شوې د مهمو خبرونو سرټکی له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو پرونی عمله غندلې ده. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 409 پیښې ثبت شوې چې له دې شمېرې 414 منفي او 44 مثبت دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپل هیوادوالو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنطین کولو او د راشه درشه د نه کولو پالیسي په کلکه رعایت کړي. بریتانیا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول اقتصادي او رازنی فعالیتونه په ټپه ودرول. د بریتانیا صدر اعظم تیر شپه ملت ته په وینا کې وویل چې ټولو کافیانو، بارونو او رستورانتونو ته وایي چې د نن شپې څخه خپلې دروازې بندې کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د پاکستان په کلکه وغوښتل چې د کورونا وایرس پر ضد د بندیانو د خوندیتوب او د کافي طبي پاملرنې او درملنې د برابرولو لپاره فوري او عاجل اقدام وکړي.
اوس هم د زهرو کاروان اونیز خبرونه نشر ته چمتو ده، اوریدلې مه هیروئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا د مخنیوي لپاره محتاجین په ځانګړو پناځایونو کې ساتو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
پولیسو په خوست ولایت کې څه د پاسه 1500 کیلوګرام نشه یي مواد او شراب وسوځول. د خوست ولایت د امنی قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشتې پر 28 نیټه 102 کیلوګرام هیروئین، 4 تاریاک او 394 لیټره شراب تر نیولو وروسته وسوځول. د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي کسان د عدلي او قضایي ادارو لخوا په جزا باندې محکوم شوي دي. پننګرهار ولایت کې لنشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د نشئی موادو یو لوی زیرمه لمنځه یوړه. د کورنیو چارو وزارت لنشئی موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګری ازادي رادیو ته ویل لنشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت د پولیسو په همکارۍ په دور بابا ولسوالۍ کې د نشئی موادو په یو ستر زیرمه بریک کړای چې په نتیجه کې 80 کیلوګرام چرس، 40 کیلوګرام تاریاک او دو میلا وسلې همنیول شوې دي. خود دې موادو د ساتنې په تور چوپ نه دیول شوې. د لوګر ولایت پولیسو څه د پاسه 300 کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. د لوګر ولایت د امنیت قومندانۍ ویان شاپور احمدزی رسنیو ته ویل پولیسو د دې ولایت په مرکز پل عالم کې د عملیاتو په نتیجه کې 300 کیلوګرام چرس ونیول.
ملي پولیسو د لوګر ولایت مرکز اړوند اپچکان سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په ترش کې تر 3 کیلوګرام نشه ایتو کی چې هغه د 400 بنگدانی او خام چارس په شمول دی د غزموګ لاس تر اغلی دوی سره از موږ پولیسو نخته خوشو چې بعد له نیم ساتنه خته دوه تنه کارخانه کې دوی کار کا او دوه نفر موږ نیولې دي
دی یادونی ور د چې قاچاق کوونکو څو ځله هڅه کړې چې نشئی مواد له ننګرهار ولایت څخه د لوګر ولایت د مرکز او ولسوالۍ لاري غزنی او میدان وردګ ولایتونو ته قاچاق کړی او دونی ورستی په خدا د چې پولیسو په نیمروز ولایت کې یو انداز نشئی مواد او تیزه پنیول د نیمروز ولایت امنی قومندان علادات فدای ازادي رادیو ته ویل د دې ولایت پولیسو د هود د میاشتې پر 28مه نیټه د دې ولایت په مرکز زرنج پوری اړون سیمو کې 7 لیټر تیزاب او 12 کیلو او 800 ګرام تریاک ونیول د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور څوک نه دیول شوی
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د مخنیوي لپاره معتادین په ځنګړو پناه ځایونو کې ساتو
یو غټ شلټر چیرته جوړ کړي نو دوی کولی شي چې دا غره ورته قریه خپل دوی ته ور هم کړي
د معتادینو لپاره د ځنګړو پناه ځایونو په اړه له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو
خپل د معتادین چې دی یو ارتباطي پل ده د کورونا د وایرس انتقال په واره کې د محیط نه فامیل ده
فیض ګل په خو خپل موتادو خو اوس نه شپره یشه او د نورو موتادینو په درملنه کې له ډاکټرانو سره مرسته کوي
فیض ګل د روغتون له کارکونکو سره په بیلا بیلو برخو کې مرسته کوي د په موتادینو په سلی روغتون څخه د باندې وزي او هغوی د نشي پرې خود له تحسوي
د احمد ضیا په نوم یې موتاد وایي چې په اونۍ کې شپږ ورځې زرافانی په نشو کې ځنیږي
ورته چې ما نشه شروع کړ ټول پرې خود له ما هر سړی را لاړ ځان غوښکه کناره کې زندیم سړی شوم
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو
اول باید د دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مو سره اخته کوا
زم راهنما والا ته ورزم
و سړی په هم کوا چې جنجال ور سره ونه کې
اوس پرونه د معتادینو لپاره د ځانګړو پناه ځایونو په موضوع باندې پیل کوو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دریو ولایتونو کې سلګونو معتادینو ته شلټرونه یا پناه ځایونه جوړ کړي دي دا کار یې د دې لپاره کړی چې په معتادینو او روغو خلکو کې د کورونا وایرس خپور نه شي د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي دا پناه ځایونه په فراه نیمروز او هرات ولایتونو کې جوړیږي د دې ترڅنګ په ښارونو کې هم د بې سرپناه معتادینو راټولول پیل شوي دي له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وړاندیز کوي چې دا ډول پناه ځایونه ډېر شي او په دې مرکزونو کې د معتادینو ته نشي مواد هم ورکړل شي په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي
هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو وختونو کې له ایران څخه افغانستان ته راړول کیږي یو شمېر یې معتادین دي چې نشي موادو ته د اسانه لاسرسي لپاره په ځینو ښارونو کې له نورو معتادینو سره یو ځای کیږي دا چې اندېښنې سته چې تازه راړول شوی معتادینو بل ځانونو سره د کرونا وایرس راوړی وي او له نورو معتادینو سره تر یو ځای کېدو وروسته به دا وایرس په روغو کسانو کې هم خپور شي د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف د دې اندېښنې په اړه وایي د عامې روغتیا وزارت په دریو ولایتونو کې چې د کرونا وایرس له لوی ګواښ سره مخ دي سلګونو معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړي دي
مو پلانای ما را داریم برای ولایت
کوم ولایتونه چې د کووید 19 یا کورونا لګواخ سره مخ دي موږ هلته معتادینو ته ځانګړي پروګرامونه او چمتووالی لرو په فراه هرات او نیمروز ولایتونو کې به سرپناه معتادینو ته شپږ سو بستري شلټرونه چمتو کړي ترڅو به سرپناه معتادین ورکی خوندي او درملنه وشي زموږ دا فعالیتونه د افغان دولت له کورونا سره د مبارزې لپاره له ځانګړي شوی بودیجې څخه تمویلېږي
فعالیتای مو ازمو بودیجې
د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې د چې ډیر ژر په بلخ ولایت کې د شپږ وسو معتادینو لپاره یو پنازای جوړ شي او په کابل ولایت کې هم د یو پنازای جوړول په پام کې دي ډیرې معتادین د کابل بلخ فراه هرات او نیمروز په چیر په داش لوی خارونه کې وشيږي چې هلته نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي دوی له کورونوي خلری په ډلېز ډول نشه کوي ځکه نو په دوی کې د کورونا غوندې خطرناک وایرسونو د خپرېدو امکان ډیر دی لنشی مواد سره د مبارزې وزارت د پالیسی په خوانی مهم ډاکټر ظفر پنازایونو له وایروسونو او ناروغیو څخه د معتادینو د ساتلو او په اوږدمهاله کې درملنې ته د دوی د چمتووالي لپاره ګټور کار بولی
که داسې وشي چې دوی رښتیا هم یو غټ شیلتر چېرته جوړ کړي، اول ته خپله مواد هم ورته ورکړي، هغه تریاک چې دوی قانون کې دا والدا سره اوسلي چې هغه تریاک چې موږ نیسو په لور هغه چې هغه باید خرڅ کړو، همدا چې هغه نه کړي هغه بین المللي قوانینو سره په خلاف راځي. نو دوی کولی شي چې داګر ورته خپل هغه ورکړي، دا تریاک خپله دوی ته ور هم کړي، او بل دا چې دا مواد بدلته مصرفي په تدریجي به دوی شلتر خپل پروګرامونه لیکاوي دي ور باندې تطبیق کړي، هیڅ مشکل پکې نشته.
که څه هم د عامې روغتیا له وزارت سره تر دې مهاله په معتادینو کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو طبي ډاکټران د ناروغیو او وایرسونو په ځانګړي ډول د کورونا وایرس په مقابل کې معتادین کمزوري ګڼي او اندېښنه ښیي چې د نشي موادو ګډ استعمال به دا وایرس په ټولنه کې نور هم خپور کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا چې د معتادینو لپاره دا ډول پناځایونه څومره موثر او ګټور دي، په دې اړه مو له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې د روغ او ناروغ خلکو ترمنځ توپیرونه څه دي؟
خپله معتادین یو د خطر فکتورونه ده چې ډېر زر مساعد شخص ته د کورونا ویروس لپاره. دلیل یې دا ده چې یو نگانه د دې مقاومت د وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډېر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکي په ګروپي شکل سره استفاده کوي. فل کورونا ویروس هم د هوا د طریق نه هم د ملوث شیانو د طریق نه هم د اوبو غذا له طریق نه دا به شخص ته انتقالیږي، هم مستقیم هم غیر مستقیم. نو که چیرې په محیط کې یو نفر چې مخدره توکو باندې روغ دی دا په کورونا ویروس اخته شي، دا کېدای شي چې د نورو ته ډېر په اسانۍ شکل سره هم معتادینو ته هم د فامیلو ته ډېر انتقال کړي. او بل معتادین چې دا همیشه کوم رواني مشکلات چې لري، هغه مشوردهي برنامه یا کوم پیامونه چې دوی ته صادریږي یا رسیږي، دا پیامونه هم ډېر په سطحي شکل سره دوی ګوري او درست په نظر کې نه نیسي، او له بل خوا نه خپل مخدره مواد روغ دي چې دي چون هغه باثباته فکری حالت نه لري، قواعد او مقررات دی وقایع په نظر کې نیسي، دوی مساعد دي زو خلک دی پیغام اگاهی دي ورته ورسیږي او تقریبا مراتبي خپل د ځان لپاره، خپل د دار لپاره، خپل د مسؤلیت لپاره فرق ډیر جدي دی دوه منځ کې. یعنی معتادین ډیر مساعد د نسبت جوړ کسانو ته.
نشیان ډیر وخت یو ځای نشه کوي، په داسې حالاتو کې د معتادینو کورنۍ څنګه کولای شي چې د کورنۍ غړی په کورونا وایرس باندې اخته نشي؟
ولا د معتادین چې دی یو ارتباطي پول ده د کورونا د وایرس انتقال په واره کې د محیط نه فامیل ته. نو کله چې دوی فامیل ته راځي، چې هغه خو څوک مواد استفاده کوي، نشي چې ارتباط د محیط سره ډېر ضعیف یا کچېره مواد ورته ونه رسیږي، هم هغه په ثبات حالت کې نه ده. نو په دې اساس باندې د فامیلو وظیفه ده کله چې یو روغ د کس راځي فامیل ته، اول دا تشویق شي چې هغه کوم وقایوي پرنسپونه دا په تطبیق کې، یعنی چې اول یو حمام ته تشویق کړي، یا لاسونو مینځلو ته تشویق کړي، لباسونو د البسه چې د سر راځي هغه ورته تجرید کړي، او په زمین کې د وسایلو سامان آلات تقیم کړي چې د کور ته د مریضي انتقال نه کړي.
په دې وروستیو کې بې سرپناه معتادینو ته پناځایونه یا شیلټرونه جوړ شوي دي، که یې له کرونا وایرس څخه د مخنیوي په برخه کې د موثریت په اړه راته معلومات راکړي چې دغه شیلټرونه یا دا پناځایونه څومره د کرونا د وایرس په مخنیوي کې مرسته کولای شي؟
اکثریت معتادین چې مثلا کور نه لري د ژوند لپاره، دا شیلټرونه زیات د خلکو لپاره جوړیږي، چون د خلکو په آزاد محیط کې په آزاد فضا کې چې ورس یو نفر هم په کورونا ویروس اخته شي، نو ډېر زر انتقالي نورو ته. شلتر خواله په دې کې ده چې دا یو ساحه کې چې هغه د ویروس سره انتقال تبات کته کیږي، دا هلته قرنطین کیږي، او په شلترونو کې هم هغه مخصوص ځایونه په شمول د تداوی مرکزونو کې مخصوص ځایونه د تجرید د وارد په نوم باندې جوړ شوی ده، که چېرې کوم اراض والایم ورته پیدا کیږي یا مشکوک کیږي، دستي د نورو نه تجهیزي ورته خدمات لازم ده. که چېرې په شلتر نه بیرون یا په آزاد هوا کې د روزمره کېدای شي په ساعتونو باندې په ورځو باندې نور خلک د مصرف کې، نو شلتر ډېر مفید ده، ډېر مؤثر ده، دوی ته باید جوړ شي او ټیم صحیح مراقبت او مدیریت وکړي چې دا په ټولنه کې په اجتماع کې خپور نشي د مریضي.
د دې پناځایونو یا شلټرونو شرایط باید څنګه وي؟ یعنی دا باید څنګه یو ځای وي؟
شلتر تعریف داسې ده چې مناسب محل کې متدین خصوصا هغه متدین چې شپه ورځ سبقولو پر ځای نه لري هلته دوی راوستل کېږي او اجتماعي خدمات طبي خدمات او نور روانشناسي کوم خدمات چې ورته لازم ده د ژوند مهارتونه ورته درس ورکوي چې څنګه خپل ژوند ترتیب کړي تنظیم کړي او دا آماده کوي د مواد مخدر ترک لپاره مختلف برنامې ورته مخکې وړي نو دې لپاره شلتر یو ډېر ښه مناسب ځای دی هم د احتیاط په برخه کې هم د نورو امراضو مثلا بدون د کورونا نه د ایچ آی وي ایچ بي سي سی وي
که معتاد د احتیاط تر څنګ په کرونا وایرس باندې هم اخته وي پر یو وخت څنګه کېدای شي چې د کووید 19 ناروغي او احتیاط درملنه یو ځای وسي؟
احتیاط برخه کې موږ ډېر نور مریضي ګڼې لرو چې همزمان هغه احتیاط سره موږ تر کولو کې ایچ بي ایس د ایچ وي دا هم ویروسونه د ایچ آی وي ده نو کرونا وایرس چې ده هم کله چې هم معتادي هم کرونا ویروس استفاده کوي دې لپاره د تداوی لپاره امکانات شته یعنی امکان شته چې د ترکی دوړ همزمان شکل سره هیڅ مشکل نه لري
د معتادینو لپاره د ځانګړو پناځایونو په اړه مو له ډاکټر وحید الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده ازادی رادیو
یو شمیر محتاجان تر علاج وروسته په روغتیایي مرکزونو کې کار کوي او له نورو محتاجانو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي له دې ډلې څخه یو هم 50 کلن فیزګل دی چې اوس نشه پرې ایښی او د محتاجانو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې کار کوي په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي
السلام علیکم
اته پنځوس کلن فیض ګل چې اوس په معتادینو کې په کاکای 14 یعنی 14 کلن کاکا مشهور دی د ډوډۍ خوړلو پر مهال معتادین ساری او د هغوی خدمت کوي دا د خیرخانی مینی هغه 50 بستریز روغتون دی چې د فیض ګل درملنه پکې شوې ده دی اوس معتادینو ته ډوډۍ ورویشي دغه ډول هغه معتادین هم تلاشي کوي چې روغتون ته د درملنې لپاره راځي د ده هڅه دا ده چې معتادین یا قاچاق کوونکي روغتون ته نشه یي مواد رانوړي
پرتنل رئیس ګرفتار ته کول کړی ایته متوجه ستاري مان بو
په لومړي وشکو کې د رئیس په ګډون د ټولو کارکونکو راته پام وو ما ویل کله دې ځای ولاړ شم امکان نه لري چې روغ دي شم هغه مهال به مې له ډاکټرانو او معتادینو سره په غونډو کې ګډون کاوه په آشپزخانه کې به مې معتادینو ته ډوډۍ ورکوله د معتادینو په درملنه کې مې له ډاکټرانو سره مرسته کوله درې میاشتې وروسته ډاکټرانو راته وویل چې معتادین تلاشي کاوه ما ویل سمه ده
د فیض ګل مالج ډاکټر اکبر رضایی وایي چې فیض ګل تر 20 کلن نشې وروسته په 2012 میلادي کال کې په داسې حال کې روغتون ته راغی چې ویښتان یې اوږده شوي او ډیر کمزورې شوی وو خو د هغه غښتلې ارادې بیرته پر پښو ودروه او په روغتون کې کاري فرصت ورته برابر شو
مدیر شفاخانه رئیس شفاخانه میګو شو کې
د روغتون رئیس او مدیر یو څه معاش ورته وټاکه چې لې وی خو د دل کورنۍ سره مالی مرسته وسی او لبل خو وهڅول سی چې نور معتادین د علاج لپاره روغتون تراولي ځکه دای په روغتون کې یو ښه مثال و چې معتادین نشه پرې خودلای شي او لا سوتلای کار هم بیرته تر لاسه کولای شي ځکه مو په خپلو کارکونکو کې شامل کړ
فیض ګل د روغتون له کارکونکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي دای په معتادینو په سلې روغتون څخه د باندې وزي او هغوی د نشي پرې خودلو ته هڅوي
دو متدین چې یو غلام مشتبه او بل شامورات نومیږي د فزګل کارونه ستایي.
زما په نظر دا ستره همکاري ده. دې مرکز ته راتلونکي متدین ښه تلاشي کوي چې روغتون ته نشئ مواد رانوړي. د ده ټوله هڅه همدا وي.
موږ له ډاکټرانو او کاکا چارده څخه خوشحاله یو. تر اوسه مو کوم بد نه دی ځینې لیدلی. د کاکا فیضګل له برکته هیڅوک هم نشئ مواد مرکز ته نشي راوړلی.
فیضګل اته کاله کیږي چې د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې کار کوي. 2000 افغانۍ معاش اخلي او خپل مشر زوی ته د واده تر څنګ د روزي ګټل لپاره یو زرنج موټر سایکل هم ور اخیستی دی.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. او اوس په دې معتاد له ژوند خبر شو. د ننګرهار ولایت د کامیو لسوالي اوسیدونکو احمد ضیا له 30 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې احمد ضیا ولې معتاد شو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما په دې کابل په ښار کې ما ټیکسی ونی کوله. د ورځې برابر و 9000 روپۍ ما د خپل کور لپاره مزدوري کوله. هر وخت مې ګټلې. نو هغې نه بعد چې بیا په دغه بدبختۍ واوښتو، نو د کار روزوانو هر څه نه ووتو. دا دوه نیم کاله کېږي نه مې کور ته متوجه وم، نه د خپل فامیل ته متوجه وم، هېڅ شته. تقریبا دغه یو 13 کاله کېږي دا نشې ما شروع کړي دي. یو 10 کاله ما چرس وهل، هغې نه بعد یو 15 کاله ما الکولس کړي دي. دو کاله کېږي دا شی باندې مطالعه شوی یم چې کرځای نه حکومت کېناستم. ما په چرسو باندې عادت کړل. زمونږ یو تره زوی و، هغه بلینک ډریور و. بس هم هغې مونږ ته چرس راوړل. بس هم هغې نه بعد مونږ په چرسو اخته شو. او چرسو نه بعد بیا پر کولو باندې اخته وو. هر کول خو بس داسې مونږ چې کار کوو ټیکسي مونږ چلوله. بس روزګار خو بد نه و. بس داسې انډیوالانو بس تر 15 لکان به راغونډېدلو. خپل منځ کښې پیسې سره انداز وکړو. بس دا شراب مسلسل اخیستل. دوه کاله کېږي شی ته مطلع شو. هغه هم د مستۍ نه دغه شی نه دغه شی نه سړی دغه شو. کاروبار هم خو ډېر ښه وو. چې شی ته واوښتو کاروبار هم بیخي خراب شو. ډېر زیات بې اعتباره شو. خلکو ته انډیوالان ځان نه ګوښه کوي. هغې نه بعد دوه کاله کېږي ما بیخي کار کړی نه ده. زیاتره وخت کې ما خپله کمیشن کاری کوله په ترافیک کې. ما ترافیک خپله وظیفه لرله. بیا ما خوشه کړه وظیفه زه هلته کمیشن کاری کوم ترافیک کې ریاست کې. نمغې ما ته خپل د نشې پیسې پیدا کولې. اوس وخت به راشي د هفتی 15 شپږ زره 10 زره پورې ما به دا جواسوري نه وي کول. ما پیسې پیدا کولې خپل لاس به راوړل. وځي د کور مصرف نه زه بېغم وم. د کور دغه نه زه مشکلات نه بېخي بېغم وم. ما په اسا باندې بوج راوسې. هسې یو عادي خبره باندې به زه نه ختمه. کور کې جنجال به مې جوړوو ډېر زیات. نو سړي مغزه خامخا خرابوي. پخوا مې خو ډېر ښه رویه وه خلکو سره. دوستان سره مې انډیوالانو دوستان مې د خپل اقربا مې ټول را سره وو. وخت چې ما نشه شروع کړه ټول پرېښودلم. هر سړی رانه لاړ ځان یې ګوښه کړ کناره کړ. زه نیم سړی شوم. په دې دوستان رانه لاړم. ځان سره به کېناستم. ځان سره مې سوچونه کول چې دا پسه بدبختۍ زه واوښتم. دا ولې کله کله به تنګ شوم. خودکشۍ ته کله کله دا کوم چې زه خودکشي وکړم. دې اندازې پورې زه په تنګ وم خپل ځوان سره. یو دوه درې وارې مې خپله ماشومان ډېر زیات ځورولي وهلي مې دي. خپل ماشومان یو سړی وهي دغه بده خاطره ده. ډېر ډنګر کړم. ډېرې وچ کړم. معده راته خرابه کړې وه. سوزاک به راته پېښېده. فکر مې ډېر خرابېده. ذهن مې ډېر دا کېده. نه به شپه معلومه وه نه به ورځ معلومه وه. چار ساعت به زه بې خوبه وم.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور خاوند سره د کرایې کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي، خو ناڅاپه د کور خاوند کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې کور والا ولی کمال له کوره شړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دې راته ویل؟
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي، اوس نوی را کډه شوی دي.
نو تاسې ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه پېژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پېژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پېژنې؟
هو پېژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه، کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، سال لخی جوړ په خیر؟
شکر مننه. راځه راځه حاجی صاحب، په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی؟ خپل لوړه کرایه می ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو؟
ولی خدای دې خیر کی، کرایه والا بد سړی دی.
دا پښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی؟
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایا چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډری دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د پلار دا کار نشي کولای. حاجي صاحب زما سره اسناد شته، قرارداد را سره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولای. بیغم اوسه.
تا چې کور ورک څنګه سړی وو؟
سپین ګیری سړی وو، خم مبارک سپینه ګیری یې درلوده.
واوروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا، قسمه ده زه یې وینم. ته بې غمه اوسه، که بل څوک وو ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رخی
رور که تم می ونه پیژن دلی؟ خیریت خو و؟
او خیریت ده. پا دی کور که تو سیگی؟
او زهو سیگم. ولی
زمان نوم سید محمد ده، رهنما والایم. دا کور خو ما بل چا تا پا کرایه ور کرده و دا کرایه اسنادیم دا بل چا پا نوم دی.
چه فرق کوی؟ آقا از ما دیوال ده.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد دی وسړی وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادر اوس مشکل څه ده؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
خو سمه ده یار، ته چې وای نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
یکصد و یک زن، صلح از دید زنان افغانستان.
گلمینا جان، خانم خانه است، صلح در زندگی ما خیلی تغییرات میاره، آرام میشیم، زندگی ما جور میشه، اولاد ما دارامی صلح همه کنه، خود ما صلح همه خواهیم. نمی حال همین نیست، ما میترسیم بیرو برامده نمیتانیم، عق ما پایمال نشه، عق زخان ما پایمال نشه، عق ما را دوزاریم که ما سیاسرا زنو خوارای ما عقای ما پایمال نشه. نه دو دوران سخت دوران بود، بت دورانایی بود که ما سفر ده کوه کردیم، پایای لچ کت تفلکای ما منزل کردیم، پت می رفتیم از طالبا که طالبا سر ما ظلم میکرد، به اجازهش بیرو برآمده نمیتونستی، باغای مردم خانه های مردم زندگی های مردم در دادن مادرکم، کسی را چه رقم ظلم میکردن، بعد سیاسرا چه رقم دورکاریشان میکرد.